السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې نه نظام میراثي دی او نه هم د ملک کې ملک توایفی شته. نوموړی وایي داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. او پر پاکستان د امریکا د فشارونو موضوع هم تعقیبوو. تاسی زمون غگل ازادی رادیو اوری تر هر سمخ که پامو کلی دا افغانستان او نڑی ده سات مهم خبرون تا چه فریبا ظاهری اولند کوی.
د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارو ترمنځ لویه لارې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. د پینتاګون سر مفتش په یو راپور کې د ناټو په مشرۍ د امریکا په ملاتړ د افغانستان د هوایي ځواک د اصلاحاتو هلې ځلې په کلکه وغندلې. او په ایران کې د څلورم ورځ د چې زرګونه حکومت پلوي لاریون کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي او د اوسني رژیم په پلوي شعارونه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د پینتاګون سرمفتش په یو راپور کې د ناټو په مشرۍ د امریکا په ملاتړ د افغانستان د هوایي ځواک د اصلاحاتو هلې ځلې په کلکه وغندلې او د دغو ځواکونو په روزنه او ملاتړ کې نیمګړتیا او د یوې داسې منظمې او همغږې ستراتیژۍ کموالي ته اشاره کړې چې د دې خبره د دې سبب شوی چې د ائتلاف مشاورین کافي آمادګي ونه لري. د دغه راپور پایله پر شپږو برخو ویشل شوې چې په پنځو برخو کې پر دغه ماموریت او د افغانستان پر هوایي ځواک سخت انتقادونه شوي دي. د راپور د جنوري پر څلورمه نیټه خپور شوی دی. د راپور په پایله کې داسې ویل شوي چې د افغانستان هوایي ځواکونو د سلام مشورې او مرستې لپاره د ناټو په مشرۍ ماموریت هڅې د پام وړ دي، خو لیکي دوی یو داسې منظم پلان نه لري چې وکولای سي افغان هوایي ځواکونه په مسلکي وړ او تلپاتې ځواک بدل سي. په هغو وړاندیزونو کې چې په دې راپور کې راغلي، د قراردادونو شوالی او د لوجستیکي او محافظتي فعالیتونو لپاره د داسې میکانیزمونو لټول شامل دي چې وکولای سي د یو پیاوړي افغان هوایي ځواک ترمنځ تکول هدف سره مرسته وکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارو ترمنځ لویه لارې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. د فراه د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه او ویل چې طالبانو تر اوسه اته کسان له دولت سره د همکارۍ په شک نیولی دي. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دغه لویه لاره اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي. تر دې وړاندې د فراه امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري او له دې عمله په دغه ولایت کې جګړې سختې شوې دي. د ملي امنیت کارکونکو د کابل ښار په مربوطاتو کې څلور تنه اختطافچیان نیولي او دوه تنه برمته سوي د هغو له منګولې ژغورلې دي. د ملي امنیت ریاست څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې د شتمنو افرادو په تښتولو بوخت وه د کابل په دیارلسمه ناحیه کې تثبیت او د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. اعلامیه زیاتوي دغې شبکې دوه تنه د پیسو ترلاسه کولو په هدف تښتولي وو او لس ورځې یې له ځانه سره ساتلي وو. د ملي امنیت ریاست په یوې بلې اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه ریاست د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو کې په هلمند ولایت کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د دریو قمندانانو په ګډون اتلس نور نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوې ثابتې قرارګاه عملیات شوي دي چې دغه قرارګاه په بشپړ ډول له منځه وړل شوې ده. ویل شوي په دې ترڅ کې د وسلوالو طالبانو ډېر شمېر پوځي او تبلیغاتي تجهیزات له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ایران کې د څلورم ورځ د چې زرګونه حکومت پلوي لاریون کوونکي لارکوڅو ته راوتلي او د اوسني رژیم په پلوي شعارونه ورکوي. د ایران دولتي تلویزیون د نن ورځې هغه خلک ښودلي چې په ځینو شعارونو کې راوتلي د ایران بیرغونه ورسره دي او د مارک پر امریکا، مارک پر اسرائیل او مارک پر بریتانیا شعارونه ورکوي. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویلي و چې ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د هغې اشاره هغو حکومت ضد مظاهرتیانو ته وه چې له تیرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې د ایران په ښارونو کې د حکومت پر ضد راوتلي دي. نیکی هیلي وایي:
It is a powerful exhibition of brave people who have become so fed up.
دا ویده د زړورو خلکو ننداره ده چې له خپل ځپونکي حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. د اغلی هلی پوینا د ایران تر نه او یا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلې دي. د ایران د مصایرو په اړه تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه سوه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو ویل له ملګرو ملتونو د امریکا ناوړه استفادې د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لار پرانسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دنده پاتاسي. تر دې وړاندې اوازې وي چې شاین نو موړی له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ترنګلو اړیکو لکه ډیر ژر له خپل دندې استعفا وکړي. ټیلرسن د جمعې په ورځ له سی ان ان ټلویزیون چینل سره په مرکې کې ویل چې فکر کوي د ولسمشر ټرامپ اداره په 2013 کال کې ډیره بریالۍ وه او اوس داسې پالیسۍ مخته وړي چې دی هیله لري له دې سره په 2013 کال هم ډیر بریالۍ وي. او د شمالي کوریا د نړیوال اولمپیک کمیټې ویلي چې دغه هیواد په شای راتلونکې میاشت د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې ګډون وکړي. د خبره د جاپان کیودو خبري اژانس د شمالي کوریا د نړیوال اولمپیک د کمیټې د استازي له قوله کړی چې د پیکینګ په نړیوال هوایي ډګر کې خبري اعلان تو ویل ده. د خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو ما خمنې خبري مجله اورئ. ولسمشر غنی وی په افغانستان کې نظام میراثي نه دی او داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي.
څلوېښت کاله بحران بس او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای خوس نه ملو کوتایفي ده نه میراثي ده.
در روان خبری مجله پترس کې په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خان سټیل بنوم د اوسپنې د ویل کولو د فابریکې د فعالیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وی پر پاکستان د مرستو د بندولو لعملات د اسلام آباد له عکس العمل څخه کومه اندېښنه نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي د غړو د ټاکلو لپاره د غرامي دغه کمیسون د یو شمېر کسانو څخه ازموینه اخلي. دا هم اوري چې د ایران حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بیلابیلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د نوي سیاسي ائتلافونو موضوع هم تعقیبو.
هر ائتلاف دیگه که در بیرون جور شده تا حال را نتیجه نداشته، غیر از این که اونا خواستن که در قدرت شامل شوند، نظام فعلی و وزارت و ولایت خواستن.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د هیواد د ملي اهداف مخه ونیسي. خاغلی غنی چې د شمې پرزې په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په افتتاحي غونډه کې خبرې کولې ویل چې په دې هیواد کې نه ملک توایفي ده او نه هم میراثي نظام. که څه هم خاغلی غنی د چانوم وانه خص خود چارو یو شمیر څیړونکو وی د ولسمشر غنی د څرګندونې ورستۍ او سیاسي جریاناتو ته یو واضح پیغام دی. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې ملکه توایفي نه ده او نه هم د دغه هیواد نظام میراثي دی. خاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو او سیخ جوړولو د یوې فابریکې پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. افغان ولسمشر د ولس غوښتنه په شریعت او قانون ولاړه غوښتنه وګڼله. وی ویل ولس په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي او افغان سیاسون باید دې ته ځان چمتو کړي چې د څلورو لسیزو ورین نور بسته.
هیچ قدرت دی خو می کنهسته چې د افغانستان د ملي هدف مخاونیسی او موږ باید ټول دیتا ځان چمتو کو چې څلوېښت کاله بحران بس او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای خوس نه ملو کوتایفي ده نه میراثي ده. خلکو ته هر چاته چې ولس رایه ورکړله هغه راځي او ټول انشاءالله تعالی دا فرهنګ باندې بدرېږي.
خاغلی غنی که څه هم د چا نوم وانه خیست خو د چارو ځینې څېړونکي وایي د څرګندونې هغو کسانو ته واضح پیغام دی چې حکومت ننګوي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په نظام کې دننه د ځینو کړیو لخوا سیاسي نندریو زور اخیستی دی. د بل پخواني والي عطا محمد نور چې استعفای د ولسمشر لخوا منل شوې ده پر خپل ځای په پاتې کېدو ټینګار کوي. وایي استعفا یې په شرطونو ولاړه چې اوس منتفي او دته د منلو وړ نه ده. د کندهار برحال امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق هم تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي د ملي وحدت حکومت نه دی ټاکلی او نه یې د لرې کولو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او د سیمه ییزو ادارو د کمیسیون اړوند غړي وژمه صافی وایي ټول خلک باید د قانوني اجراتو اړوند د حکومت غږ بدرګه کړي او بدرګه کوي، خو حکومت هم باید په خپلو اقداماتو کې جدي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غني نننۍ څرګندونې نه یوازې یادو دوه سیمه ییزو چارواکو ته متوجه وي، بلکې په خبره تر هغې هم لوی پیغام درلود.
نو هغه چې شخص مشخص شوی د واضح خبره ده چې اشخاص دي، شخص به نه وي، ځکه افغانستان په هر ګور په هر ولایت کې چې موږ غواړو یو یا حکومت غواړي یا ولس د یو خیر او بنیادي کار وشي، د هغې تر مخه بعض خلک د خاصو خاشاکو په مثال راجګېږي او د پرمختګ مخه نیسي چې هغه مختلف ولایتو کې مختلف اشخاص دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي ولسمشر غني د هغو اشخاصو او ډلو ټپلو ته چې نظام او د افغانستان ملي ګټې ننګوي د اشارې پر ځای څرګند پیغام ورکړي. د ده په وینا که حکومت ملک طوایفي او د قدرت د جزیرو ختمولو جدیت لري، باید په وړاندې د مسلحتونو پر ځای د قانون حاکمیت ته کار وکړي.
مامریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ولسمشر دا څرګندونې په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو د فابریکې په پرانست غونډه کې وکړې. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو یو لویه فابریکه په کار پیل کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دې فابریکې د پرانستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکه په هیواد کې د بریالۍ پانګونې یو ښه بیلګه ده، د دې هیواد ټول وګړي باید دا خپله ملي سرمایه وګڼي. بل خوا د یادې فابریکې رئیس محمد خان محمد وردګ وایي دغه فابریکه په معیاري ډول د اوسپنې د ویلې کولو پروسه ترسره کوي. نور حال د شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فولادو صنعت نه هدف دا دی چې افغانستان د فولادو واردونکي پر ځای صادرونکي هیواد شي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د شامې پورز د خانسیل په نوم د تعمیراتي اوسپنې ویلې کولو فابریکې په پرانیز غونډه کې وکړې او وی ویل د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه د هیواد اقتصادي پراختیا ترڅنګ زیات شمېر خلکو ته کاري زمینه هم برابروي. ښاغلي غنی دغه شان وویل حکومت تل د خصوصي سکتور ملاتړ کړی او د دوی د لا پانګونې د پراختیا لپاره فرصتونه برابر کړي.
یو ډېره واضح مسله ده چې وخت چې خصوصي سکتور په واقعي توګه په صنایعو باندې پانګه چی کار زمینه برابرېږي، مشروع ګټه راځي، اعتاز سرمایه به ورځ پر ورځ ډېر سي، اما په عینحال کې ولس ته کار پیدا کړي. هر 50 تنه چې له وارداتو نه بدلېږي په خپل تولید باندې په حقیقت کې اعتاز له جیب نه
خغلی غنی ویل افغانستان زیات خام مواد لري چې لدی ورسته فابریکې په ځانګړي ډول د اوسپنې د ویلې کولو خانسټیل فابریکه کولای شي لدغه موادونه په خپل تولیداتو کې استفاده وکړي. د خانسټیل په نوم د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکه د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د یو افغان پنګوالو خو د کابل په صنعتي پارکونو کې جوړه شوې ده. لدی وړاندې زینو سوداګرو او پنګوالو په افغانستان کې د لازمو اسانتیاو لکه د ځمکې، برېښنا، امنیت او زینو نورو هغو لنشتونه شکایت درلود. په ورته وخت کې د خانسټیل فابریکې مشر وایي دا فابریکه د اوسپنې ویلې کولو ټولې چارې په معیاري ډول ترسره کوي. ښاغلی وردګ وایي د دغه فابریکې تولیدات به د ودانیزو چارو له درکه د هیواد 1% اړتیا پوره کړي.
اوس کولای شو د خانسټیل فابریکه د تولید پرمټ د افغانستان تعمیراتي سیخ له 50% څخه د 1% اړتیا په کور دننه پوره کړي. په دې تولید سره موږ هر کال د افغانستان د میلیونو ډالرو وتلو مخه نیسو. کومو تخا مواد زیاتیږي نو د خپل سړی تولید کچا په 400 کې 400 ته رسولې شو.
د خغلی وردک په وینا د دغه فابریکې له فعالیت سره 1500 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه هم برابر شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي که حکومت د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي او ورته د پانګونې زمینه برابره کړي، زیات شمېر افغان سوداګر لیواله دي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي.
په کابل کې مو د خان سټیل په نامه د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې د کار د پیلېدو په اړه واورېدل. یو شمېر اقتصادي چارو کارپوهان د خان سټیل په نوم د تعمیراتي سیخ د تولیدي فابریکې فعالیت د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې مثبت ګام بولي. زموږ همکار شاه محمود شینواري د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ترې د دې فابریکې د اقتصادي ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
وطلو دی فلزی یا اوسپنی موادو دی افغانستان نوروزی سنگی چی پرتوش کلو که در بخت نخده ظالمانه تر جاور در خارج تولید دول شد و حتا دنیا وسایل هر وسایل چه فتلا نکار آمد و هر تقریب شد خواست بخاطر که دیده چی در روز کنی قاچاقشی او پاکستان او لانده و این تلا در قاچاقشی او روز که در واقعا ایریغ نکنی کار دینه نه استفاده وشی پا بخشی تولید که او در دیمو که یو قسمت ضروریات که استانیز و نکار آمد و در قرآن کولشی کم دست نیارا جلدیدی که بودشی ریفرات پیسون یا وطلو دی پیسون چه یا انتار نیچه به افغانستان عادی بارزات و منصور که بودی میشی
د دغه ډول تولیدي فابریکو په فعالیت سره اساس په نظر باندې خپل ځوانان ته د کار زمینی ترڅنګ د هغه ځوانانو چې هغه د کار په موخه بهرنۍ لرو اروپאי ملکونو ته ځي د هغه ځوانانو تګ مخنیوي به څومره ورسره وشي کړی
ما کومه چې هر څو کار وکړي دا څو حرکت لري بنا وخت چې د کوټ نه د کار پیدا شوی اکثر مثلا د مهاجرتونه چې دي د اقتصادي مهاجرتونه دي او زیاد په اصلاح سیاسی یا بکنم دینار و وقت په اصلاح زیاد نعمله هم ندی ولی په اصلاح اغا استرحال چی په اصلاح نعم ندی اغا که په اصلاح اکثرا افراد رخی که بچند کار و که بنام اقتصادی مخیده یا په اصلاح اهداف که چی دوی قولی چی یا خوشون قینده که غشه یا په اصلاح تحصیل و که بنام در موضوع اغا به مجیلتین و مخیر هم نسی
که دورسته پختنی پر ولات زواب که تاست معلومه ده چه پتی تیر که یاش میرواری فابریکی چه پولیتونو که وی تولیدی فابریکی هاگوی خپل کارو نبند کرو بلخواه چه بیاگورو ده غسی لوی فابریکی ده سیمی پا کچه بانی هاگوی خپل فعالیت پیلی چه کول پا کار ده حکومت تا ترسو فابریکی ده سی نشی چه ده اغد نور فابریکو پا انجامانی ده غا فابریکی ورسی دلتا
حمایوی سیاستون دولت بلی که چه متاسفانه دولت حمایوی سیاستون نلری مثلا پا طرف مثال تاسو پویگه چه انرژی یعنی دی برق و سرعت پاره یا علین هم موضوع ده چه برقه پیزلا مثلا استاسو بینه چه پسندی پرکونه که انرژی دیر کمه ده که وی هم پو دیر ور قیمت برای خواست مفیدی ایوا موضوع ده بل مثلا موضوع امنیت دا غیر مهمه موضوع ده ولی چه ده امنیت وقتی چه تأمین نشی مثلا هر او را به متشدد به تجار به اصلا زوید تختول کیگی به اصلا پا قتل سوار کیگی فراش بیرین دستی بل کیگی بنان امنیت بلا موضوع ده بلا موضوع ده غیر چه به اصلا حمایوی سیاستونه که ده سیاست مالی و پولی ده زیاد مهم ده مثلا سیاست پولی بانکونه باید ولی یا متشدد یا به اصلا فابریکدار طول منابع سرمایوی ده اخبال از آنه نشی تیه کوله باید بانکونه دید چی دویت هست در تر کریدیتونه ورکی پاسانه او محاله کریدیتونه ورکی بلا مثلا سیاست مالی ده وصل مثلا پاسیونه هر او راست به اصلا پا متشبیسی رو باید تکس دولیدی در تکس هم باید دیده دیدی چی دوی ونشی کوله چه اقا فرمایه چی بکاره باید بواه چوی میگن خواه باید در سرکی
په کابل کې د خان سټیل په نامه د تعمیراتي سیخ د تولیدي فابریکې د فعالیت په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپوه تاج محمد اکبر څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته بنده کړې ده او له دغه هیواد غوښتي چې د حقاني شبکې او افغان طالبانو پر ضد پر خپله خاوره لاس په کار شي. د واشنگټن په وینا که چېرته پاکستان د خپلې خاورې دننه د ترهګرو ځالې ونځبي دا مرسته به ورنه کړي او نور فشارونه به هم پرې راوړي. خو بل لور ته داسې اندېښنه شته چې پاکستان به د افغانستان لور ته پر امریکایي پوځیانو د اکمالاتو لاره بنده کړي. په دې اړه د امریکا دفاع د وزیر څرګندونو جزئیات له احمد شي براورو.
جیمز ماتیس وای چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې ځنډولې دي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا په دفاع وزارت کې پرون د خبري غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس څخه دا پوښتنه وشوه چې د واشنگټن فشار به اسلام آباد چین ته ورلنډ نه کړي یا به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي. جیمز ماتیس په ځواب کې وویل چې زه دې ته هیڅ اندېښنه نه لرم. نږدې شپږ کاله مخکې چې کله د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې لږ کړکېچنې شوې وې پاکستان د افغانستان لور ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لار ونیوله. خو د امریکا دفاع وزیر وویل تیره میاشت چې زه کله پاکستان ته تللی وم او د دغه هیواد له چارواکو سره مې خبرې کړې وې داسې څه خبره نه وه. ماتیس زیاته کړه چې اوس هم موږ له پاکستان سره په خبرو یو که چېرته دوی د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړ مرستې به بیرته ورکړو. د امریکا دفاع وزیر بیا وویل دغه ترهګر تر امریکا په خپله پاکستان ته ستر خطر دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحد ایالاتونه چمتو شوي دي چې نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې پر پاکستان بندې کړي تر څو د افغان طالبانو او حقنی شبکې پر ضد په خپل خاوره کې کوټلې ګامونه واخلي. پاکستان تر اوسه د دې په ځواب کې جدي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد مبارزې باندې منفي اغیز وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په 13 کلونو کې اسلام آباد د تروریزم ضد جګړې باندې له خپل لوري تر 160 میلیارد ډالر ډیر مصرف کړی دی. د عکس العملونو په ترڅ کې د پاکستان دننه بیا د امریکا پر ضد یو شمېر مظاهرې شوې دي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي چې پاکستان په دې برخه کې دوه ګونی سیاست مخ ته وړي.
من تجربه د پاکستان لرو چې سلوي خلک افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړې ده ګوندې دوی پروا نه لري د امریکا، لیکن تر پدې تر شا تر ډیپلوماسي شوې ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شورونه ورکول، نو جنرال محمود ریچرډ آمتاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسو په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کامل اندي ورته اړتیا لري تر پردې تر شا به امریکایانو سره جوړ جاړي ته رسیږي.
لوی جګپوري امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې واشنگتن اوس د ترهګرو پر ضد د پاکستان هڅو ته انتظار دی. که چېرته پاکستان سمې هڅې ونه کړي پر دغه هیواد به نور فشار راشي. دغه امریکایي چارواکي وویل که چېرته پاکستان د امریکایي ځواکونو په مخه د اکمالاتو لار بند کړي نو پر واشنگتن به فشار راشي. خو دغه چارواکي دا خبره هم وکړه چې موږ نور د پاکستان دوه مخې تګلاره نشو زغملی چې له یو شمېر ترهګرو سره جګړه کوي او د یو شمېر ترهګرو ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي د ولس جرګې د یو شمېر غړو په مشرۍ نوي ائتلافونه نوې ائتلاف د ملي نه بلکې د شخصي غوښتنو له مخې رامنځته کیږي. دوی وایي دغه ائتلاف د دې ترڅنګ چې د هیواد روان وضعیت په بدلون کې څمرسته نه شي کولای بلکې کېدای شي لا جنجالونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې غړی ظاهر قدیر وایي چې د حکومت د ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د جوړېدو په حال کې دی. نور حال د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې د حکومت ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د رامنځته کېدو په حال کې دی، د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي دغه ائتلاف تر ډیره په شخصي ګټو څرخي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شان ائتلافونه نه یوازې دا چې د هیواد پر روان وضعیت کې کوم بدلون نشي راوستلی بلکې د سیاسي ناندریو د زیاتېدو لامل هم کېدی شي.
در نظام کونینی هر
دی وی په وسنی نظام کې حکومت ائتلافونه جوړ شوی نتیجه نه دا ورکړي، غیر له دې چې دوی غوښتل په قدرت کې شامل شي او له نظام نه د وزارت او ولایت غوښتنه وکړي، کوم بل لاس راوړنه نه دلرلې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم راسیال محمد آصف صدیقي وایي دغه ائتلافونه مقطعي او د شخصي غوښتنو پر بنسټ رامنځته شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر ویلي د حکومت ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د جوړېدو په حال کې دی، ډیر ژر به د موجودیت اعلان وکړي. خغلی قدیر ویلي چې دغه ائتلاف د ملي شورا د یو شمیر غړو، سیاسي ګوندونو، د پوهنتون د استادانو او یو شمیر کارپوهانو نه جوړ شوی دی. تر اوسه دغه ائتلاف غړو رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو ظاهر قدیر تیرونی د ولسي جرګې په عمومي ناسته کې دغه ائتلاف د هدف په اړه داسې وویل.
حکومت کا هر پریکړه دولس په خیر وا داغي بملاتړ کوي، او کده حکومت هر پریکړه دولس په zarar وا داغي په مقابل کې با د اساسي قانون په چوکاټ کې دريږي او دولس نه با دفاع کوي.
لدې وړاندې هم یو شمېر ائتلافونه او شوراګانې لکه د افغانستان د خلکو د ژغورنې ائتلاف چې د ولسمشر لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرسیال محمد محقق او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور پکې دی، رامنځته شوی دی او ویلي دي چې د حکومت د سیاسي مخالفې ډلې په توګه به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر پیژن وایي په تېرو شاوخوا 10 کلونو کې ګڼ سیاسي ائتلافونه رامنځته شوي، خو د یوه یا دوو کلونو په تېرېدو بیرته له منځه تللي او په ځینو د کوخوي ان ځینې غړي د یو بل پر وړاندې هم درېدلې دي. د نوموړي په خبره هر حرکت چې ملي ګټو ته شمن وي او د یوې څرګندې کړنلارې له مخې فعالیت ولري، د خو پایلو تر څنګ به ولس هم ترې ملاتړ وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران د حکومت پر ضد اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بېلابېلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نورو سربېره د امریکا او شمېر متحدانو هم په دې اړه پوښتنې پورته کړې چې آیا دا شورا د ایران پر وروستیو مظاهرو دریځ نیولی شي او کنه. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
د ایران دولتي رسنیو د حکومت په پلوې د هغلاریونو تصویرونه خبره کړي چې د شنبه په ورځ د ایران په څو خارونو کې شوي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې په تهران او نورو خارونو کې د حکومت پر ضد اعتراضونو تصویرونه او ویډیوګانې هم خبرې شوي. د تهران د وروستیو مظاهرو په اړه څو ساعته وروسته لا غیر رپورټونه ورکول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د امنیت د شورا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نوموړي ویل د ایران په نهاب یا سیمو کې خلک راپورته شوي او ایراني وګړو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. نیکی هیلی وایي دا د هغه سړورو خلکو چې د خپل سپونکو حکومت له اقداماتو په تنګ راغلي و سواکمنه مظاهره ده چې د دې اعتراضونو کولو یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. نیکی هیلی ایرانی چارواکو ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې کړنې څاري، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا ویلي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې لپاره د بهانې په لټولو د امنیت د شورا له دریځه ناوړه استفاده کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو هم د امریکا پر متحده ایالاتو تور پورې کړی چې پر یوې داسې موضوع چې د په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پورې اړه نه لري د دې شورا د غونډې پر رابللو له خپل واک څخه ناوړه استفاده کوي. ښاغلی خوشرو ویل بعد مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځینو غړو د مقاومت سربیره د شورا اجازه ورکړه چې د امریکا د اوسنۍ ادارې لخوا ترې د یوې داسې مسلې په اړه ناوړه استفاده وشي چې د امنیت شورا له ماموریته بهر ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین، سویډن، بولیویا او ځینو نور هیوادونو استازو هم په دې اړه ملاحظات څرګند کړي چې آیا دا شورا د ایران د مظاهرو په اړه د بحث لپاره مناسب ځای دی کنه. په امنیت شورا کې د امریکا ځینو اروپایي متحدانو هم په دې شورا کې د ایران د تظاهراتو د بحث د راپورته کولو د توجیه په اړه ملاحظات ښودلي. یوازې برتانیا بیا د امریکا د دریځ ملاتړ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا هغه بربنډه هڅه شنډه کړه چې د په وینا غوښتلې د دې شورا ماموریت نه ناسمه استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن منلی چې د ایراني اعتراضونو په اړه نړیوال په ځانګړې توګه د امریکا د لویدیځو متحدانو عکس العمل نه هیلې کړي. نوموړي د جمعې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې وویل موږ له دې کبله یو څه مایوسه شوي چې اروپایي ټولنې په ایران کې د هغه غږونو د ملاتړ لپاره چې د اصلاحاتو غوښتنه کوي کلک دریس خپل نه کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو روغتي مطلب اورو.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورت رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ حاصل نه سپموي. اکثره درمل جانبي عوارض یا تاوانونه لري او له ځینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټکساس پوهنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل پر چاغو موږکانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته د پخوا په شان خواړه ورکول. د موږکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښ په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغښ د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښ په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډېری شي. خو نوې درمل ان ان ام ټي پروتین نه پرېږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتی شي. څېړونکو لومړی موږکان چاغ کړل، بیا یې دا درمل ور پیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته د بدن په سلو کې و وزن او د غراس په سلو کې 9 وازګو د چاغښت او حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. دوستانو